السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15مه او د نومبر 6مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاته دی. ایمان قلی تاسما گانبایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 14مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اژانس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی وو او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یو وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغه افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لوی هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کېدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې یوې میاشتې راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوې بارړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 1200 ته ورسېد. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پریس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وچې د سې شمې په ورځ د لویس وایل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویس وایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري پلاوی نن استانبول کې بیا خبرو ته کینی. څېړونکي وایي د دواړو لورو حالات لا هم ترنګلی دي.
اگر چې مذاکرات در یک
کته هم خبرې په وړیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبرې په همدې معنی دي چې یو حل لار ترلاسه شي. دواړو لوري لا هم غوسه دي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه افغانستان کې د بیان ازادۍ ته اندېښمنه ده.
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي.
جرمنی ته تللی یو شمېر افغانان وایي د کورونو پیدا کول لوی سرخوګای دی.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونو پیدا کول ډیر مشکل دي.
او د اوکراین ولسمشر وایي نړیوال دي د روسیې له جګړې د دوی د انرژي تاسیسات خوندې کړي.
د
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن پنځمبه د ترکیه په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د پلاوی مشرې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق کوي. دا چې د پاکستانی پلاوی په جوړښت کې څه دي او نننۍ خبرې پر کومو مسلو راڅرخي تفصیل له سنا کا کړاو.
استانبول نن بیا د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو د خبرو کوربه دی. دا دواړه پلاوی نن پنځمبه د لړم 15 او د نومبر شپږم په دریم پړاو خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د پلاوی مشري هم د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون دا خبر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. تلونیوس خصوصي تلویزیون راپور ورکړی چې د عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی یو ورځ مخکې استانبول ته رسیدلی دی. د غیر رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست طاهر شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ساکر جلالی هم شامل دي. د پاکستان حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر سیاسي شنونکي سره له دې چې د دوه خبرو د سمدستي لاسره وړونو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ټلې سمي یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده
که هم خبرې په ډیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوې، خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لار ترلاسه شي. زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغیز لاندې دي. د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته، خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 16 پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه راغلی و چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږمه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19 ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تضمین وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې دي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي، د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبرې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو ته غوږی د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات له خن سره مخامخ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل ایکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمیر سیمو کې د ځمکې خویدنې لامل لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنۍ او ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنۍ بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅکړې او ستونزو سره مخ کړې ده. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې شپږ ویشت کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4 د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی و. ډبلیو ایچ او دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې لامل یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 120 کورونه په بشپړه او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل ویل په وروستۍ زلزله کې د کور څو تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللې ده. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي.
عمل زیر خاک شوه.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وای د زلزلې لامل کور نړیدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
خونه مو چپه شو.
دی وای زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللې او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم. ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمينه برابر کړي ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه لمنځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دوی ته لومړنۍ سرپناه برابر کړي. د نومبر په 3 د زلزله چې سهار وختي و بجې رامنځته شو د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدید زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 13 اگست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمېرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او د غراس سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
و بوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي زلزله ځپلو ته د مرستې چارې له خان سره مخامخ شوي. تر دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له کبله په کور دننه زرګونه کسان بې ځای شوي. له افغانستانه کډوالۍ هم یو لوی ناورین دی او ګڼ شمېر کسان له افغانستانه نورو هیوادونو او اروپا ته تللي دي. په جرمني کې افغانان وایي دلته له رسېدو سره سم هم د دوی ستونزې خلاصې نه دي او وایي چې اوس یې لوی سرخوږی د کورونو پیدا کول دي.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړي توګه په جرمني کې ډیر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په هامبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوي او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ د هیواد ته کډواله شوه. د اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډیرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي. اته په کلیج کورونه پیدا کول ډیر مشکل دي چې پیدا شي. دوه لپاره ډیر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي. هغه سره مثال د کار کاغذ نوي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یو بل جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډیره سختي او لوړه بیا تر لاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې لکډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ور باندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایږي. د جرمني د منهایم ښار په یو کلی کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل:
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډیرو سختي سره تر لاسه کړي لایسنس، او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف را لاله ټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یو کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې ویني غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لري ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لرلې، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو وختي ول چې نوې راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابره کړي. بل ورته په اروپا یې هېوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هېوادونو کې د هوساینې سیسټمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هېوادونه نو ته د زیانګلو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 15,500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستان نه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سه شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1,900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد یې د منلو ژمنه کړې ده.
اوریدونکو، بیا هم پاتې کیږو. په جرمنی کې د جرمنی حکومت د اسلام پال ټولنې فعالیت منع کړ. جزئیات له سلطان محمد سرور اور.
د جرمنی کورنیو چارو وزارت وایي د اسلام پال ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونو وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خپرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې په کې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړو، توده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین وو. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشل دیموکرات ګوند څخه د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی، هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصار او غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر د خپل هیواد د انرژي سرچینو د ساتنې لپاره د لازیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. ولادیمیر زيلنسکي پرون چهار شنبه له کیف څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې د روسي له بریدونو د هوایي دفاع او د انرژي سیستمونو ساتنه د لوی لومړیتوبونو څخه ده. په داسې حال کې ده چې اوکرين کې د روسي ناموجه ارغل سلورم ژمي ته داخليږي او د روسي پاوز په سیستماتیک ډول د اوکرين د برېښنا فابریکې او سبستیشنونو باندې بمباري کوي.
لا خبرونو ور اخوا
د بيپولي خبريالانو سازمان ارسف وای طالبان په افغانستان کې خبريالانو نه د جبري اعترافونو په خستلو او د ویری فضا په رامستکولو سره دوی زپی او د بیان ازادي لستونز سره مخامخ وي. د دې سازمان اندېښنو ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د بيپولي خبريالانو سازمان ار اس اف وای د افغان خبريالانو ترنیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خبرول د طالبانو لولوري د افغان خبريالانو د سپکاوي نوې تاکتیک او د خبريالانو د ظالمانه زپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبريال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبريالانو نه د جبري اعترافات واخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤل سیلیا مرسیه ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبريالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړوستل شوی دي. یو افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرې خود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبريالی یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبورن اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر
یو بل افغان خبريال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کوه. ار اس اف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادي ابوذر سارم سرپولی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبريالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوی او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبريالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دی اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی او په زور اعتراف کولو ته اړستل شوی. ار اس اف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبريالانو چې د طالبانو په توقيف کې دي د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبريال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په 4مه په کابل کې ونیول شو وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور پاتل لسمیشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړ چې هغه په کې له بهرنۍ رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خود خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنۍ اړیکو مسول سمیه ولی زاده له خبريالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ یو برخه بولی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنۍ وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
شرط آزاد بشن.
د بی پولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی د افغانستان د رسنۍ فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت پر رڼا کې د بیان او رسنۍ ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار لامل نه دی ول شوی حدود دوی دایدا تل د خبر اعلان او د بشري حقوقو د بیلا بیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شبوته رسیدلی یو په افغانستان ورزو پاکستان ته هلته هم د میشت افغان خبر اعلان د وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی دی او ویل شوی چې د غلط افغان خبر اعلان له ستونزو ننګونو او سپکونکو چلندونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزه غوړي داسې مهال چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
حتی با شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدلول نکوی ده پاکستان افغانان تا پلوی زندان بدل کرده. تر څنګه هر روز پولیس کور په کور ګرځي موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. هغه خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانو لپاره بيخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم سموک شون خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي رادیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست گشت گزار تا نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سی
لگور به هر هیچ و تلیه نشو زکا و ایتاس و ناقانون هی دیو رازو که خوب یخی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالوی سخت فشارو نا راوستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پر نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدون تر سر اکلل چه ملکی افغانانو تا هم پکی مرکزوب لوا وخت. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقض وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیوران د کرخي په وګدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې د وړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دواړو خواو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاو ترمن دلوړی کچې دریم پړاو مذاکرات هم دروانې نوومبر میاشتې په شپږم نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO
د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنری، د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر نور بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلی دي.
د ازادي میلمه
سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک بلا شک د هیواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي، خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړي، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 450 کاله مخکې زیږېدلې هم نو را باندې غلام مصطفی نومې خو او سالک زما د پلار ته خلص او هغه صوفي او خانقای درلوده. هر جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای، نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې وو هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی وو او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کول او نثر یې لیکل، دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیاری الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1979 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په عادت اخبار کې خپرې دي.
سالک صاحب، ستاسو په لیکنو باندې پریشان دا وځو، د لیکنو باندې مو ورسته به هم خبرې کوو او دا به هم لتاسو او سالک صاحب چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره وو. خو اوس لطفا دا راته ووایا سالک صاحب چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وي، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره وو، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
شاعری د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږه کړېدو، مونږه ډېر محرومیت احساسو، د وطن احساس را سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بله دا ده چې پښتونخوا کې و، پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زموږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دا هلته پېښور کې ملګري پوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم، وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغه هلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل، او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره م کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي. دا مه د پېښوري وویلې، خو کله چې دا زمونږ ټول رادغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجمالاند، لکه عبدالله پایکار، لکه نور و دیر چه کلا شایری و کرا پی خوریان او منی لطوز دا افغانیت دا افغانان و شایری زمون نکمزوری ندا وست پو شایری که مفغانان دیر مخی دی. نو دا غا کدوالی دیر لوی اثار و کبل دا دیر چل تا دی کتابون دیر چاپ اولو دا پارم زمینه مسایی دا و چه دا اصد دانش و زمین نور خبرندو، یعنی چه اوی زمین دا کتابون خبر اول و نور تیر اصول دغا سی دغا کتابون افغانستان ترات لپا افغانستان کن نوستر که دا. نو دی زمین پا دغا بند زمان پا دب بند دیر اصار و که دغا سی دنگی نو جانرون و سراشناشو ناول مو پیجند ما ناول بلی که هنری نسرون نیولی کل. نو د کډوالۍ اثر چې و دا ډېر ژور و زموږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولې چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوي، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې مو ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شوه چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی وو، توري ستوري، د هغې په دې دا مصره مې د لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ، چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته یې ورکړه، او څه کال یې ما ته راکړه، زه هم په هغه کتار کښې راغلم. نو دا زما د پاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانی جنید بنسټ وکړه، او زه بیا ما ته نوې انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه اودومه چې راویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه، نما دلته به څه شي سم په ژوند کې درځي څه دي چې د سپارل د سیمه مبارکه اندرا تر کوي را دې چې د جنید بنسټ کلنن جایزه استارت نوم کړی دا نو خو زه ستاسو ډیر زیات خوشاله شوم چې ما ورته د خبرې له خبره وا د خوبه به ورته اخته له چې را ته دی ویډیو وایم وایم چې زه خپل را پاتې دي نو زه درته وایم زه ډیر خوشاله شوم زما کورنۍ ډیر خوشاله شو او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نصر په برخه کې کړي دي بیلابیل کارونه دي یو قسم نه پوښوم چې دا کارونه دي ارزښت نه دي مو خو د سګرله چې زمونږ د کارونو ته به څوک په درنه سترګې ګوري یا به نه ګوري خو جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه زه یو څه یم یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شعر مو د اوس چمتو لري راته وی وایست بیا به نور خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ښه یو غزل به درته ووایم دا نوي غزلونه خو مو چې ما کوم لیکلي هغه په فیسبوک کښې دي خو ما سره نقل نه شته خو د کتاب نه به درته یو غزل ووایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبیح دی او په غاله کې زینار پاتې دی توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي چې د تقوا په وینو لار دی لا بهار پاتې دی په خوله کې نه وایې مچري ګریوان چغې وهي په خوله کې نه وایې مچري ګریوان چغې وهي چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دی مای بیگا زلف لمخه علولی خدای گو مای بیگا زلف لمخه علولی خدای گو ده حیا نوری لا تر وسه پر رخسار پاتې ده ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل ښکلې هغه دی چې د مینې پر مدار پاتې ده یو لمن کاڼي لري اوس هغه جلوې نه لري یو لمن کاڼي لري اوس هغه جلوې نه لري هغه د تور غوندې جانان لکه کوهسار پاتې دی نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي ګرانې نظر مې لکه تش مزی د هار پاتې دی. دا یو غزل و.
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل و. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې و د صوفیانو په طریقت کې و په دې غزل کې هغه اثر ښکاري ماته لکه ښکاره شو نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود.
زما د پلار ژوند او شاعرۍ زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې وم زه د خانقا خادم وم نو دا څومره ورونه به راتلل خانقا ته خدمت یې زما په غاړه وو په لاسونو یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو دغسې په دې خانقا کې به کتابخانی کېده سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده خو فارسی کتابونه په کې ډېر لوستل کېدل مثنوي لوستل کېده د عطار کلیات لوستل کېده شورش لوستل کېده دغسې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېده دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده زما د اغاددي دغه چې وو هغه ادبي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقا وه چې زه په شعر پوه شوم د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي هغه چې د تاوس په بڑکه باندې کومه سریزه لیکلې ده هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. دغسې تقیم الحق کاکا خیل یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی ځکه چې دا د تصوف په کور کې لوی شوی دی او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقیم الحق کاکا خیل په پوهنتون کې په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و زین پی جندما او زما د پلار خبرې نو ریدل وی ډیر اجدوا چې دا تکمل حق تا تحصیل به په تلویزیون کې راتو په تلویزیون کې بغاجیدن او هغه خو صوفیو د کاغذ نو سهو من یو ورځ زما پلار په تلویزیون د زغه خبرې و اوریدي نو دا خو ډیر لکه سره د موټل دا زما استاد دی بیا په بوت کې زما پلار ور سره مخ شوی و نو بیا تکمل حق تا تحصیل او درول ورته ویلو چې دواره کوټه هغه ورته ویلو چې زه خدای کاکا سم راځم چې څوک تر علي کې دعا وکوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جګړي وو او یو بل ته دعا کړې وه دعا یې چکړې وه چې سبا پونتون کې د لیلی نه پونتون ته لاړم تکمل حق کاکا شیل راته ویل چې ستا پلار مې ولیده زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده وایي دغسې خبره وه بیا مې چې پلار وفات شو تکمل حق کاکا شیل نوي کلي ته د هغې د فاتحې ته راغی د نورو استادانو او شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا به م څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ووایم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولې لکه د ملخ ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرابي اوس نه زه دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته ویلې چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولی وای د دې دا غزل مې چې ولوستل زه د څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
دا ډېره جالبه
ده هغه نه وروسته مې پلار خپل شاعري چاپ کول پریښود او زما شاعري چاپ
دا ډېره جالبه کیسه ده
تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلار مو کتابونه پاتې دي اثر چې چاپ شوی دی هغه راته وایي اصل لطفاً
یو د شاعری یو ټولګه ده د څو کار شو چې هغه د نصر لیکلم لارو ده د شاعری ټولګه درلو ده ټول په خانقاه کې وو خو یو تراژیدی ده چې خشوا د زمونږ په خانه مجبه خلک دي او کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پیښور نه راغلم منګرار د خپل کلي د چپیار ته د پلار د جنازې سره الته دا د دې کتابونو د امدا اثر چې مو په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې وو د تبرک د پاره د اتو لار څخه هغه کوټه کې چار سو کتابونه او کده نمازونه او کده د خپل اثر دا ټول لیولی وو دا ټول لیولی وو او هیڅ نو پرې شنو هغه چې دا ما کوشش وکړ چارا تر نه کړ یو څه شیرونه ما پیدا کړل او هغه ته کتاب ته ولیکل یو نظم دې چې مثلا چې اخر اوز ول فقار سره مصلحت او د دیندار سره دلته په مونږه کربلا جوړه ده کور کور په کور سخت او ولا جوړه ده ځاله ځوانان زمونږ تباشل کدي عمر والا فنا شل سپیره په خاور ما شومان جاړي دغه سی وسره ته په مې دې جنل دې غزلې دغه چې غزلې د سلی کلی یو شعر د تاسو د سره پر راځي چې د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی و چې چالا سر کې نیولې او چالا په سری سے میدان د امتحان ما بوبا ورته کتل نو د شاعری ښه شاعری وه او دغه وه نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده اغه مجلو کې شیرین شپه د نسرین شپه د لیکن شپه ده دغه ستریګونه اتحاد چې د مجددي شپه او د پیر شپه د مولوی محمد نبی دا وی په مجلو کې په کلکشنونه کې اثر شته ده او یو څه شیرین زما سره هم شته ده د کتاب په بل ځای اثر نه دي چاپ شوی نه په مجلو او خبرونو کې چاپ شوی دي او کتابي بل باندې څه نه دي چاپ شوی
ډیره زیاته مننه ستاسو کتابونه څو چاپ دي نثر نظم ټول راته وایي اصل لطفا
نسل نظم او نسل ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڑا کا سندریز چینی تور ستوري او غنی په کچکول کې دا سالو د شاعرۍ ټول دي چې دا ټول دي په یو ټول کې چاپ شوي دي سپرلې په حال کې نه دي دا چې په څیرنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دغسی د مولانا جلال الدین رومی د مولانا جلال الدین بلخی ثم رومی د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی دغسی د نفس په اړه مشهور دی دغسی د نفس په اړه یو بل کتاب دی د ساز کی ترسیفه دغسی مرمرین توری د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده دغسی د نثر یو کتاب دی چې د اوښ په مسکا نومېږي ناول مې پاتې شه باران نومېږي نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي او یو کتاب ناچاپ لا سره دی چې خیبری خبرې نومېږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای خبرې مو پکړې وای مګر دې د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یو بل موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو لکار سره د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او ل درې نورو ملګرو سره استاسو یو ځای دی وی کوچنی انفرادی ټولنې جوړول وو ل پیر محمد کاروان سره ول باز محمد عابد سره او ل نور الحبیب نصار دا درې شاعران تاسو د افغان ادبی بهیر لغو لمړنۍ بنسټ خودونکو لډلې وی او بیل غستاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنی ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپل کې درلوده او هلته بمو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول بمو په دې باب را خبرې وکي
دا دیوالې خو ګوستودره ته منځونه ودا د سی دوه شو چې د پیښور پښتو د دې جرګې په یو غونډه کې مشاعره او په مشاعره کې ما غزل ویلې نو دا به چې په خبر شو چې زم افغاني ما نوران دې شوراته ویل چې زم افغاني ما او باز ما دا د دې پیژن سلامات ویلې چې په صدر کې زو د سګریټو ګاډه نه د سر په صدر کې انتراشه بیا د باز محمد عابد ته ورغلم اول د باز محمد عابد سره آشنا شوم نو بیا ما باز محمد عابد لور د قلندر مومند ساحل لیکون کو مارکې تا بیا باز محمد عابد لاړ کاروان چې دې دا چې کاروان چې براغه نثار چې د صدر براغه نمونګ ملګری شو دا ملګرتیا د سیو چې په هغه وخت مون با چې څکار درلوده خرڅوب به یو کار پسې دغه ولاله هاند او یو دند او یو دښته درلوده دا غي نورسته به مونږ راتولېدو په صدر کې یو ټالو پاغه ټل چې بناستو یو بل ته هم شیری نه ویلي یو بل ته مختل نسری لیکنې لوستې او پاغه باندې خبرې کولې دا د څو وخت چې مونږ د شي د شیو چې فنا فلا د شیو بل خبره زمونږ نه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه او دا غوړ نو مونږ ته راکړه کوټل کې بیا چې ما هم بشو نو د سې نبی لې د سره چې ار څو خپل ته لا چې ما هم بم پرې ځو کړ چې نن باندې سار سې سره زمن باندې سې سره زو نن به کاروان چې ټوټه ته زمن به زما ځای ته زو لا ورول ته بم بیا د شپې تر نا وخت پورې هم دا خبرې ته ولې کتابونه بم لوسته او خپل شاعري بم کوله او نور کتابونه بم لوسته مثلا د څه په متولي چې راځي نن شپه شپږ غزلې د اعظم خان شهیدان ولو شپږ غزلې د حمید مومند ولو بیا په باندې خبرې کوو دا څه په دې غزلې ولو ستاسو دې باندې به مونږ بیا خبرې کوو دا څه چې په ایراني کتابونو د چیرنې او د ناقد او دغه دا غي نه به مې بیا حاصل دوستو نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نور شاعرانو کتابونه دما سره شاعرانه کتابونه دا هم لوستل په دې هم خبرې کولې نو داسې وو چې زموږ د تصورات بیخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زموږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علت و چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه. کاروان چې چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله، ما د تعوض بڑکه ولیکله، اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دې ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلي صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ. په پېښور کښې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کښې څانګې پرانیستل شوې، او اوس هم په کابل کښې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغې دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي، او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل کښې نه وویل. خو بس زه به د تعوض بڼکه راواړم چې هر دغه تېنه راواړې د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کښې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کښې مې خیالونه د پرهر په سر، پېغلې دي راغوندې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغې اخر ستا د هجر لمر په سر. ته راته مسکۍ شوې زه په خلا شومه، ته راته مسکۍ شوې زه په خلا شومه، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر. ستا رنګینې یادونه په روح سپارمه پاتې راته نه دی چې باور په سر. خپله به زاهد د شونډو تږی شي خوري دي قسمونه د کوثر په سر. ستا د مخ او زلفو معجزې نظار سیوري سپاره شوي دي د لمر په سر. مات مې کړ غرور خو زه مغرور نه شوم
مننه سالک صاحب. په دا وروستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپلو ناول یا ناولونو په باب هم راته ووایاست.
ناول خو ما یو ناول لیکلی دی، پاتې شه باران دی نومېږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کښې چې کومې راډیوګانې پښتو خپروي، هر یوې راډیو که هغه په کابل کښې دي، که په هغه که هغه په ولایتونو کښې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کښې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و تکل صاحب. دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوي، نثر دې ښه دی، یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کښې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به م خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه. خو چې ډېره ټینګه شوم ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم. وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کښې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته یې په منځ کښې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کښې مې لیکلی دی. ویل ناول خو ولیکل شو. وایي دا خبر په تا باندې لیکل زه خو یې نه اخلم. بیا مجبور شوم په خپل نوم مې چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کښې ولاړ دی او رڼا کوي. نو دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو هغه ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لوی دویمه برخه یې ولیکه، او که دویمه برخه یې لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کښې هر یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه و لږ ناروغه یم به، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. خو دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمو. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 0.